السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو او ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې لخمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت مو کوم حد ته رسیدل؟ او تاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دونی میاشت کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر 15 منټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په 12 ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر 10 کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر 10 کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر 10 کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې 2.5 میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل. په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اگر خونو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برک سیستم له موټر نه جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس پ پیغام امغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین تشویق شي او ماشوم تشویق شي سهار ته خوندي ته ماشوم روزي
د پوهنې نظام لوی نظام دی په خوست کې ریاست شته په ولسوالۍ کې امریتونه شته دا کسان تاسو هماهنګي او همغږي لري کومک در سره کوي
موږ په دې برخه کې لنن درې کال وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوې دي دا مسارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي کلی په کلی کور په ګرځي تر یو پورې چې دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه شوي
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري دا همکاري کدي انجوګان نه کدي مؤسسات نه کدي حکومتي ادارو نه باید لکه تر لکه ځوانان او خلک خوې د خلکو ملاتړ مادي او مانوي ملاتړ لري که ځان سره
مانوي ملاتړ به ولرو مګر مالی ملاتړ موږ نه لرو ځکه وایم چې موږ پرسکا دی پرنټ لپاره کاغذ تارتیا لرو رنگ تارتیا لرو کومګه د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نور پرنټر ته ضرورت لرو
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو لکانو ته تللی وای
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي یوازې ترانسپورټ ته او په دې غو 300 مشمانو کزې حساب ورته وکم ټول زر افغاني مصارف هم نکېږي همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي
پراته همدغه چې تاسو مشمان خوانځي ته شاملوي په نور کوم برخو کې کار کړی دی زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل تاسو په ولسوالۍ کې په خوانځي کې بعضی کتابتونونه هم جوړول
موږ نن ورځ د مشمانو ترڅنګ نن په لکړو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنا کتابتونوم جوړ کړو موږ د برخه کې تقریبا څو کال کېږي چې د خوست سربیره پکتیا مرکز کابل کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنیل مری نصب کړی دي او حال په هر کوچنیل مری کې تر 500 ټوکا کتابونه هم ځای پر ځای کړی دي ترڅو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي هغه انتظار شي به په مفید تمام شي د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي نو د په خاطر په ډیرا انتظار خون کې موږ کوچنیل مری نصب کړی دي ترڅو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي
او څو کتابتونونه به موږ کړی وي دا یو مسله او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای
موږ یو د کتابتون شمیر ده چې د خو پیواز په خوست کې لسلو څخه اوخت دي چې په دې کې هوټل بانکونه د ډاکټرانو انتظار خونه د دې ترڅنګ سلمانای هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کې کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړای دی یا نه دی کړای موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه مده ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي دغه کتاب باید وساتل شي نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وی یا یو میاشت وی ورسته باندې وی موږ درې میاشتې ورسته یا پنځه میاشتې ورسته که تصادفاً یو غزای تلټ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستې دي چې یا شتون لري یا نه لري یا یا کتابونه پکښته او که نشته کې بعضې ځینو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې تالې ورسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي زموږ کتابونه لزان سره یوسي بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کی
زلان سه بیا بل څه موږ لیدلې دي هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی منتها یو رنګ هم پې وهلی دی یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي خلکو ته مې انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري
د ذهن سازۍ یا د فکري را رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عماش تمنی پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی. سرک زموږ عماش تمنی ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو به لیدلې وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوای نه دی کړی. په یو بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوای نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عماش تمنی هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل. موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل. بیا هم د فکر د انسازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل. مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عماش تمنۍ دوی پالنه کې او دوی هم ساتنه کې. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عماش تمنۍ پل په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کېږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پکې تېرېږي. دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورټ د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان په د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورټ هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورټ ته په سپورټ کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه، اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي، زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چتا بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې، که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي، یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې ده ته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و، مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې یوه د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو، تاسو د خوستې ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غو کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبري خپرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمينه برابره کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
خغل عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل سے بخی زیاتی کرے دے زک در تو ویم چے یوزوان کا پانتون کی دے ماسیل دے دیدا سر ادا فکر دے چے سبائے دی ہواد وہ زم زک ہواد کی مو اقتصادی ستونز دی مشکلات دی امدا قسم تا نور بار ہو کے تولنیز ستونز دی ډیر زیاتی بارخه چے دی زوانان متاثر دی کا الخیل سے در تو ویم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایډیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته هغه که د هیواد نه وتلې دي خارج دي یا ووځي نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څنګه دي؟
الوخیل صاحب کواکیت وایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي هغه که خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي اعلان شوي نه دي یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي پوهنتونونه یې لوستې دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الوخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کېږي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پوهنتون هم ویلې دي پوهنتونونه هم ویلې دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم اوته او بتعلیم ځوانانو په منځ کې ډېر فرق نشي کېدی ځکه چې ټولې په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الوخیل صاحب زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولی په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی په خپل منځ کې سلام مشورې دي په راتلونکي بحث کوي وړاندوینې کوي انشاءالله آماده دي راتلونکي ته او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خوست ځوانان هغه پخوانی انرژي پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی خپل منځونو کې کینی ناستې لري سلام مشورې روانې دي او خپل راتلونکي نه بحث کوي او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي خپل ځان سپورټ کړي تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپلو هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بیچارهګۍ کې دي هغوی سره مرستې وکړي؟
الوخیل صاحب جناب تاسو بلیدلی وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدر ته وایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو مفصل خبرې به وکړو. دوی یوه برخه خیریه کورونو ته ځانګړې کړې ده خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بنډو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري، بیکار دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي، د هغه بهر مشته ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر هڅول هم دي او د دوی په پیسو مولل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دی، نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم دا ده چې د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلی یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هېوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په ښکېلو خواوو مو غږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره دې مرسته وشي، کومک دې وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضې مشرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعض تجارو سره خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې هغه زینه چې موږ د میلمنو دپاره لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکړي تر څو دوی امکانات برابر کړي او هغه لومړني شرایط چې دوی ضرورت ورته لري، لومړنۍ ضرورت یې پوره کړي. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپلو ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوه هم تجارانو ټولو برخو کې مو کار کړی دی.
وعده سه مونږ په دا وروستیو ورځو کې د روغتیایي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو، همدال عذاب ځینې خصوصي مکتبونو ته هم ځکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بیوزله دي معرفي کوي. دا سه په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړه مونږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بیوزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي. موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته ځو او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغې ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګیری کلی مشرانو دا هڅولی دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر پوره کړی دی دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي. هغه بېوزله ماشومان چې دوی بېوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، ښه ځان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد موږ ملګرو په ډېر بېوزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامین دي. تیر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو. هغه بېوزله ماشومان چې دوی غوړي چې ښه زده کړه وکړي، لا اغېزمنه زده کړه وکړي، تقویي زده کړې وکړي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخل کړل. او بل الوخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډېر فعال دي. هغه سرکونه چې رغېدلې دي بیا رغونې ته ضرورت لري، یا مثلا اغه پلونه چې بعضی خړون وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزلارکار شکل نه بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړله په 13 روزه کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د روزې وروسته به دا لړۍ دوام لري بلبلو برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګری به ان شاء الله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړی هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده سره کې د ځوانانو د ژوند بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول مهرباني وکي.
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنې سره غږیږو یا مثلا یو منتکیتا لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان خصولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکړي. دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینې زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کې بل وړاندیز مې دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وګیمانه پر پورته کولو کې کا په هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې ټولنیزه برخه کې اقتصادي برخه کې او داسې نور زیاتو برخو کې دوی باید یو ځای کار وکړي راولار شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. خاغله قدیر الله مرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوي، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاد وسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه مهم او پانتون څخه دی
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره وایم چې د پانتون وسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته، یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسنۍ حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفک شول له پوهنتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی ده تدریس ته، نه په ټوله معنا دي استاد علاقه شته نه دي محصل
زده کړه. خو خلک چې عموماً ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې که مایوسي هم وي که نهیلي هم وي، دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چینجېدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزه کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرس درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلن کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینا چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېده مسیر نه ده معلوم، چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي، یعنی که زده کړې دي وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی پوهدای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الوهل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاد باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي پایله یې منفي ده یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړهبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هیل صاحب محترم دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضې استازون په رویه کې سخت وي او بعضې صمیمانه وي آرام وي نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلي وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اوبدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون دا خپله زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولتا کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هیل صاحب محترم موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو یعنې بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو موږ نه د طبابت برخې ته نه د انجینري برخې ته نه نورو برخو ته موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون د کمپیوټر لیب نشتون دغه د انجینري طبابت بعضې نورو برخو پوره د لابراتوارو نشتون هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته هغه ساینسي فاکولتي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو که هغه اقتصاد نه فارغېږي هغه که زراعت نه فارغېږي هغه که طبابت نه فارغېږي هغه که انجینري نه فارغېږي دینې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم یعنې چې ته ټیس ونه کې ته تجربه ونه کې ته نشي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته نرولو هغه موږ خدب چې شیدا یا دغه کپاسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د ماغلو او بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
شرنګ کوي ستار دې زړه مې نه قرار دې شرنګ کوي ستار دې تن تن وطن قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن پټال کې خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کې خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کې تمې یې سندارا تل پسورو تال کې تمې یې سندارا تل پسورو تال کې تل پسورو تال کې تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي؟ ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده.
ډیره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلی کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني، نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډیره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته خلیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې او ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي، نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي. نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې اجازه د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې، دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه آزاده مجله وي، یوه آزاده رسنۍ وي، چې په آزادانه ډول دوی فعالیت وکړي، خپل ادبي ذوق ته ته خړوبه کړي، یوه خامه مقاله ولیکي، مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي، یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي، نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی لپاره نه پیدا کېږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي، او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه دي شعر ادب ورسره د ملي کلتور نه نصره پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزی کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوي شاعران کم شوي دي، علاقه مندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل خیر سے مخکب په کال کې مثلا په خوست کې څو کال وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالۍ پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خیر صاحب دغه مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی په خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتماً دین خوشحالۍ کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقه مندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیر صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه او دوی په سیاست کې مشغول شول دوی په کار کې مشغول شول د دې وجې هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعضې متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کړي د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی بلکې د اطلاعاتو کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یوه اړتیا ده په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حد مماد باندې یوه ښه لیکنه یوه ښه مجله په هغه ځای کې یوه ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي په دغه ځای کې یوه ښه مشاعره یوه ښه میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي ریسرچ وشي یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي بدخشان کې وکړي په لغمان کې وکړي پنجشیر کې وکړي په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هما ویل چې تمیر ته متوجه وه ان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینهوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تګ غواړي یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبره کوي په یوه باغ باندې غږېږي د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي لا هم کمزوری کېږي خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي بلکې دوی په د خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه دوی خپل شعرونه خپل مقالې خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یوه اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یوه اندازه شهرت ورسره په څنګ کې یوه مینه هغه د ادب سره مینه ورسره په څنګ کې هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کېږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصتا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دوی تحقیق کوي په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزله شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي د وطن لپاره په درد وکړي دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
دی ز خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار ما خلاز ما گرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پاور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریڈیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زموږ غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري